د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې وړاندې راپورونه خبرو د آزادې رادیو اونیز بحث هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په پام کې ده چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استازو ته وسپارل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وی چې د دوی اووه تنه ډیپلوماتان تهران ته روان شوي او د سفارت چارې به رسمن ور وسپارل شي. ښاغلي ضیا احمد دا څرګندونې نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې کړي. په تهران کې د افغانستان له سفارت څخه پخواني ډیپلوماتان پرون ووتل او ویل چې د سفارت وسایل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو لیږل د افغانستان او ایران په اړیکو کې مثبت ګام بللی. د طالبانو حکومت وایي ځواکونه په کابل کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو یې ژوندی نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا عملیات تیر ماښام د خیرخانی مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. هغه همداراز ادعا کړې چې د داعش دغو غړو د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د خیریه مؤسسو دوه کارکوونکي ووژل شول. د اوکراین د خمیلنیتسکي د سیمه ییزې پوځي څانګې مشر سرهی حمالی نن وویل چې د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکوونکی ووژل شو او دوهم کارکوونکی چې تیره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و نن سهار سا ورکړه. له بلې خوا د اوکراین د پوځ ستر درستیز وایي چې ځواکونو یې تیره شپه د روسیې له ټولو څوارلسو بی پیلوټو الوتکو څخه یولس یې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که چین روسیې ته وژونکي پوځي وسایل ورکړي نو دا کار به یې لویه بیه ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان پرون وویل واشنگتن د بیجنګ اقدامات څاري او په خبره چین تر اوسه روسیې ته د پوځي مرستو او انتخاب نه لري. له سی ان ان سره په خبرو کې ښاغلي سولیوان زیاته کړه پیکینګ په پریکړو کې خپلواک دی، خو په خبره له روسیې سره د اوکراین په جګړه کې مرسته به یې بیه ولري. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیه د اوکراین په جګړه کې د سیمې له ځینو هیوادونو له هغې ډلې له ایران او چین نه مرسته ترلاسه کوي. ایران او چین بیا دا راپورونه رد کړي دي. او افغان بوکسر هلمند الکوزی خپل کاناډایي سیال ته ماتې ورکړه. هلمند چې په کاناډا کې اوسیږي تیره شپه د کاناډا تکړه بوکسر کودی کیلی ته په اتم راوند کې ماتې ورکړه. دا د بوکس په حرفوي لوبو کې د هلمند الکوزی نهمه بریا ده. بیګانۍ مسابقه د انتاریو ایالت د برومتون ښار په 15,000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمند الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول پیل کړ، خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول دې لوبې ته دوام ورکړ. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې، خو نه لوبې یې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګری لوبغاړو ته ماتې ورکړې. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د راپورونو په برخه کې د طالبانو حکومت ته په تهران کې د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه نور جزئیات ترکو.
د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
دوه نور افغان کډوال له ایران سره په سرحد کې مړه شوي دي. په یو مرکه کې پر دې خبرې کوو چې ولې افغانان بهر ته مهاجرت کوي.
نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې، مجبور او مکلف دي چې په غیر قانوني توګه د افغانستان نه ووځي او ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي.
د نوي تعلیمي کال په درشل کې د زده کوونکو نجونو ویره.
زمونږ کورنۍ دا ویره او ډار لري له ځان سره چې خدای نه خواسته دغه راتلونکي تعلیمي کال به بیا هم د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي وي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د طالبانو حکومت ته په تهران کې د افغان سفارت د سپارلو په اړه بحثونه لرو.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورځو د خبرونې لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې د دوی لخوا ټاکل شوی شارج دافر ته سپارل کیږي پرون د افغانستان د سفارت مخکنی ډیپلوماټان له دې سفارت نه وتل او ودانۍ او ټول تجهیزات د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل طالبان دا کار له ایران سره د خپلو اړیکو د پرمختګ په برخه کې یو مهم ګام بولي په دې اړه جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې واوري
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی په مشرۍ او کسي سیستم په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د تسلیمېدو په موخه ایران ته استول دي د دې وزارت د وایان مرسیال زی احمد تکل نن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي نن با په تهران کې د افغانستان د سفارت چاري د دوی لخوا ټاکل شوی شارژ دافیر ته وسپارل شي
د دې لپاره چې په ایران کې د میشت وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي د بهرنی چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوې شارزا پیر ترڅنګ خپل هوادوالو ته خدمات وړاندې کړي
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی پرته د دې کسانو نوملړ نه د خبر کړي او نه هم دا ویلي چې تجربه وزده کړي په کومه برخه او چیرته ترلاسه کړي طالبانو دا هم ندی ویلی چې آیا نویو اسول شوی او کسانو کې د بهرنیو چارو وزارت د جمهوریت نظام را پات شوی ډیپلوماټان شته او کې یوازې د خپل ډلې کسان دي په تهران کې د افغانستان سفارت په خوانی ډیپلوماټانو پروند د سفارت ودانی تخلیه کړه او ټول تری په ډلې زتوګو وتل دوی ویل ایران تری غوښتي چې له سفارت ووزی ځکه دوی طالبانو ته د تسلیمۍ پریکړه کړې ده په ایران کې د افغانستان په خوانیو ډیپلوماټانو دا کار د افغانستان په چارو کې لاس وهنه او د ډیپلوماټیک عرف خلاف وباله خو په کابل کې د ایران سفارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته کړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې هیڅ ډول مداخله نه کړې خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران لخوا طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل د دوی او ایران ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي ناتای چوی راپورونه همشته چنن با په ترکیه کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شو طالبانو رسمن په دیارت سره دی ویلي لدی وړاندې پاکستان چین قطر روسیا او د مرکزی اسیا یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارلي خو له دوی یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ رژیم پر رسمیت نه دی پیژندل طالبانو هم دا ډول په بلګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ د خپلولو لپاره سوهیل شاهین ټاکلې خو دا غوښتنې څو ځل رد شوې ده اروپایی او ځینی نورو هیوادونو هم طالبانو ته د افغانستان د سفارت له سپارلو ډډه کړې ده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساته اوریدلای شي د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشت مترو
ازادي رادیو شپاورس لطاسو سره د ازادي رادیو خبرونه اوري اروپا ته د ټلو پنیات له ترکیه سره په پوله کې په ایران کې دوه نور افغانان مړ شوی دي د دې کسانو کورنۍ وی لای هم د عزیزانو جسدونه نه دی ورسپارل شوی یو افغان چې د مړو شویو کسانو د کورنۍ په غوښتنه په جسدونو پسې د پیښې سیمې ته ورغلی وای دا دواړه د غره د خوېدنې او د سړې هوا له کبله مړ شوی دي دا پروانه میاشت کې دریمه پیښه ده چې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو افغانانو د مړینې راپورونه خپریږي له بلې خوا په ایټالیا کې په سواحلو کې د یوې ډوبې شوې کښتۍ د موندلو شویو مړو شمیر دوه شپېتو ته رسېدلی چې افغانان هم پکې دي بیا هم امید ظاهرمل چې په دې اړه نور تفصیل اوروي
سرحدی پولیسو ونیولو او دغه د والو د بولو نورسته زیم وهله
د هغو دوو افغانانو د برخلیک کی سکوي چارو پاته د تلو په نیت ایران کې مړ شوې دي متی الله شهاب د دې دوو افغانانو په جسدونو په سید ایران چالداران تتللای هغه سیمه چې ترکیه سره په پوله پراته ده وای مړ شوې افغانان یو ی د کونړ او بل ی د لوګر اوسیدونکو د جدروان فبروري میاشتې په نهم مړ شوې خلای جسدونه افغانستان ته نه دی انتقال شوې لدی دوه افغانانو سره دوه تن نور هم لوچی هوی ژغورل شو یو د خلی کیسې متی والا شهاب ازادي رادیو ته کوي
به د چمنګل غرن راوختو خو دغه وخت کې د عبد الخالق د پخچ و د نورم خوښي او د دې پرچ دانه شتله په دې کې یو بل غټ غړنګ د دې غړنګ نه اخوا یو بل زمنګ د لوګر ملګری هغه د دې ګړنګ نه موږ نه کته ولید چې کله ولید موږ هم پسې ځان خوې کو ورغلو چې ورغلو هغه به چاره نور هیڅ د پاتې دونو دولس کلن ماشوم دا خبره کوي چې زه څو ځل را روان شلم خو بیا چې به مې د مریضانو ته د خلکو ته مې وکتل بېرته به ستون شلم زړه مې ته نه کېده چې د خلکو څخه لاړ شم. دې وخت کې د عبدالخالق پخه بیخي دغه شو وه او یو څو سلګۍ وکړلې د ډېرې سختۍ نه وروسته بیچاره وفات شو. په خوله باندې مې لاس راکړو او سترګې مې پټې کړلې.
د ایران او ترکیې په پوله د دې دوو مړو شویو افغانانو له ډلې مو د عبدالخالق د کورنۍ شمېره پیدا کړه او د اړیکو له نیولو وروسته یې ورور ازادي راډیو ته وویل لا هم د عبدالخالق جسد افغانستان ته نه دی را انتقال شوی. وروستیو کې اروپا او نورو هیوادونو ته د تلو په نیت د سفر پر مهال د افغان کډوالو د مړینې راپورونه زیات شوي. تر ټولو تازه یې د ایټالیا په سواحلو کې د ډوبې شوې کښتۍ خبر دی چې تر اوسه ترې د 26 تنو جسدونه موندل شوي. د ایټالیا آر ای آی ټلویزیون نن سهار راپور ورکړ چې په مړو شویو کې 14 ماشومان او 33 ښځې دي چې افغانان هم پکې شته. تر اوسه یو اتیا تنه ژغورل شوي خو د رسنۍ د ایټالوي چارواکو له قوله لیکلي احتمال شته چې د مړو شمیر تر 100 ورسیږي. په دې پیښه کې د مړو شویو افغانانو د دقیق شمیر په اړه مو په ایټالیا کې د افغانستان له سفیر سره اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې د فبروري په 13 په بلغاریا کې هم د یوې لارې دننه د 13 افغانانو جسدونه موندل شوي وو چې لا یې مړي افغانستان ته نه دی را انتقال شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې ټول جسدونه افغانستان ته راولېږدول شي خو افغانان باید له غیر قانوني لارو د سفر ځان وساتي.
دسې جریان دسې وختي لا وو او تر اوسه پورې متاسفانه نه ده موقف شوی. موږ افغانانو ته بار بار دا ویلي دي وایو چې په خپل هیواد کې اوسې دا دپاره هڅه وکړو زمینه مساعده کړو خپل هیواد ته کار وکړو او د خپل هیواد اقتصاد ښه کړو چې بل هیواد ته موږ هم لاړ نه شو احتیاج پیدا نه شي.
وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د بېروزګارۍ امنیتي ګواښونو او پنجونو د زده کړو د بندیز له امله ډېر شمېر افغانان اروپایي او نور هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې دا ډول زړه بوږنوونکې پیښې هم پایله راوځي.
وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانانو البته په غیر قانوني لارو د افغانانو د مهاجرت موارد زیات شوي چې دا مهاجرتونه له جدي خطرونو سره هم ملګري دي. مخکې په دې اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي وو خو تازه ویل کیږي چې د ایټالیا په سواحلو کې د غیر قانوني کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې چې یو شمیر افغانان هم پکې وو. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له افغانستانه د غیر قانوني مهاجرتونو علت څه دی.
ډېر مطرح او اقتصادي ملکونو مهاجرتونه شته جهان اول ته ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې د ځینې ملکونو همدغه ملکونو غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي ولی ډېری بیا قانوني ځي ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي یا انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اصلا په افغانستان کې یو بل مشکل هم دي. مشکل د سیاسی هم دی ځکه نظام تغییر شوی دی. نوی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري جانی مسئولیت نه لري او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ده ورکړل شوی دی. که ورکړل شوی دی شفایی ویل شوی دی او رسمي توګه هغوی ته داسې تایید شوی نه دی ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی زموږ حیات په خطر مجبور و مقلق دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نوزی او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانی نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ته لاسکول ډیر ستونزمن شوی. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دی دوی ویزه نه ورکي ډېر کای ملکونه ورکي هغه هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لانه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي. نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د اشته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که موږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی. دوی د جانی خطر کېږي، یعنی دا بل عامل دی، ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو هغه رقم کارونه کوو چې د شته نظام د ایدیولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقی لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دوی عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسئولیت لري چې دغه کادرونه نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دغه نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوي کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخ کوي یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسئولیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. متاسفانه دا بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پرې دوی نه ده کړی. یو لوی عاملی همدغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدني فعال خلیل روفي و چې په غیر قانوني لارو له افغانستانه د افغانانو د مهاجرتونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو له هغه مخکې یوا نړیواله موضوع. په اوکراین کې نن سهار د هوایی حملو له خبرداري سره هم مهاله د روسیې په حملو کې د ژغورنې دوه کارکونکي وژل شوی دي. سهار مهال د یو ساعت په مخه په ټول اوکراین کې د هوایی حملو د خطر زنګ وهل کېده. له بلې خوا د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ کې د اوکراینی او روسي پوځیانو ترمنځ د تودې جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوی دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
په اوکراین کې د هوایی حملو تر خبرداري وروسته روسی پوځیانو د غلطه د ایرانی بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین پوځ ویلي د بی پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو او دغه راز تیر شپه د توغندیو په برید کې په لویدیځ ښار خمیلنیتسکی کې د ژغورونکو ډلو دوه کارکونکي وژل شوی دي. د اوکراین د پوځ لوی درسیز ویلي د شپې لخوا پر اوکراین د روسي لخوا څوارلس بی پیلوټ الوتکې توغول شوي چې دوی یې یولس نسکوري کړي دي. د لوی درستیز په وینا په ټوله دونسک سیمه کې له تیرو صدر ویشتو ساعتونو راهیسې د روسیې لخوا یو اتیا بریدونه شوي. په کیف کې د پلازمینې د پوځي ادارې مشر سیرهی پوپکو ویلي دغلته هم د روسیې نه بې پیلوټه الوتکې ویجاړې شوي، خو سملاسي د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسي ځواکونو د بریدونو ډیر تمرکز پر بخمود ښار دی. د راپورونو له مخې روسیې د دغه ښار د نیولو لپاره د 2023 کال له پیل راهیسې د ځواکونو شمیر دوه برابره کړی دی. د چارو د کتونکو په وینا بخمود ښار چې تر ډیره ویجاړ شوی ستراتیژیک موقعیت لري او د روسیې لخوا نیول به یې د مسکو د ځواکونو روحیه پیاوړې کړي. د اوکراینی چارواکو په خبره د دوی ځواکونو هم د روسانو څلور اهداف په نښه کړي او د روسیې یوه 125 جنگي الوتکه یې له منځه وړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون په خپل شپنۍ وینا کې ویلي ځواکونو یې اف ای اف کاته نږدې د روسیې پوځیانو یوه الوتکه نسکوره کړې ده. زلنسکی په دې وینا کې د اوکراین د دفاع ژمنې تازه کړي او ویلي دي کریمیا ټاپو وزمه به هم بیرته آزاد کړي. دا ټاپو وزمه چې د اوکراین یو برخه وه 2014 کال کې روسیې له خپل خاورې سره یو ځای کړه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم د کریمیا د آزادولو په اړه د زلنسکی د دغو خبرو هرکلی کړی دی. اوکراین کې د جګړې د دوام راپورونه داسې مهال خپریږي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای مشر ویلیم برنز ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پاوز په وړتیا ډاډه دی او فکر کوي چې اوکراین به ورته تسلیم شي. په همدې حال کې نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه چې پر اوکراین متمرکزه ده پیل شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش غونډې ته په وینا کې ویلي پر اوکراین د روسي يرغل د نړۍ په کچه د بشري حقوقو د نقص لوی ناورین راولاړ کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو اوسم د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نوړندې کیږي چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
کانادایي ورځپاڼې تورنتو ستار په یو مقاله کې لیکلي پوهنتونونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ښایي د افغانستان خصوصي پوهنتونونو او د دغه هیواد راتلونکي ته لوی ګزار وي. د مقالې په پیل کې د افغانستان د یو خصوصي پوهنتون د محصلې 22 کلنې سما محمدي کې سره اخیستل شوې. په مقاله کې لولو چې سما غوښتل د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په لوستلو سره ډیپلوماته شي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سما په څیر اکثره محصلین د زیاتېدونکو بندیزونو او اقتصادي ستونزو په خاطر خصوصي پوهنتونونو ته نشي تللی. د تورنتو ستار په لیکنه د نجونو پر زده کړو محدودیتونه او نورې ګڼې ستونزې به د خصوصي پوهنتونونو د سقوط بهیر ګړندی کړي. د راپورونو له مخې په کابل کې د افغانستان خصوصي پوهنتون مسؤلینو دوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله به دغه پوهنتون وپلوري او که ونه پلورل شي وبه یې تړي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل محمد کریم ناصری وایي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په خصوصي پوهنتونونو کې د اویا زره ښځینه محصلینو په ګډون شاوخوا 2 لک محصلینو زده کړې کولې. نوموړي تورنټو ستار ته ویلي که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به شاوخوا 15 خصوصي پوهنتونونه وتړل شي او په لومړي ګام کې به هغه پوهنتونونه چې تر ټولو زیاتې ښځینه محصلینې لري بند شي. کولمبیان ورځپاڼې د امریکا په سیاتل ښار کې د افغان ښځو پر وضعیت د جوړې شوې اوپرا په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د سیاتل د دې اوپرا سټیج ډایرکټر یا لارښود افغان فلم جوړونکي رویا سادات ده. هغې د افغان امریکایي لیکوال خالد حسیني د زر ځلانده لمرونه مشهور کتاب په اساس چې د دوو افغان میرمنو په کړاو ډک ژوند لیکلی دا اوپرا ترتیب کړې. زر ځلانده لمرونه د خالد حسیني دویم ناول دی چې په 2008 کال کې چاپ شو چې په ډیرو خرڅلاو سربیره د نړۍ په لسو ژوندیو ژبو ژباړل شوی. دا کتاب د مریم او لیلا په نوم د دوو افغان ښځو د تریخ ژوند په کیسه څرخیږي چې د عمر توپیر 40 کاله دی او جریانې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په ګډون ټول په افغانستان کې پیښیږي. دوی که څه هم سره بنی وي خو د خاوند او ټولنې بد چلند، ځورول او بندیزونه یې د یو بل په وړاندې زړه سواندي کوي. د کولمبین لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلي د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه افغان ښځې یو وار بیا له ټولنیز ژوند ګوښه شوې او اوس د هغوی دا له سختیو ډک ژوند د افغان فلم جوړونکي لخوا له خپل اصلي وطن زرګونه کیلومتره لرې په نړیوال سټیج نندارې ته ښودل شوی. د رویا سادات په حواله لیکل شوی چې هیله منه ده له دې لارې د څه باندې 4 لسیزو په موده کې د افغان میرمنو له کړاو ډک ژوند او قربانیو په اړه خلک خبر شي. رویا سادات زیاته کړې د مریم او لیلا کیسه لا نه ده ختمه او اوس افغان میرمنې بیا هم له یو سخت برخلیک سره مخې دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته نږدې 10 ورځې پاتې دي، یو شمیر افغانان د طالبانو له حکومت نه غواړي چې سکال اجازه ورکړي چې لوڼې او خویندې له شپږمو ټولګیو پورته زده کړې وکړي. دوی وایي نه غواړي چې د دوی یو بل کال هم ضایع شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د پوهنې وزارت ویاند د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
په داسې حال کې چې د یو بل نوي تعلیمي کال پیل ته نږدې 10 ورځې پاتې دي، لا هم په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت څرګند دریز نه لري. د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکول کیږي که نه، هغه پوښتنه ده چې نن سبا د زیات شمیر افغان نجونو زده کوونکو او د دوی د کورنیو په خوله ده.
نه، لا تر اوسه پورې طالب چارواکو
د پلازمینې کابل اوسیدونکو زرمینه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل مخکې د 11 ټولګي زده کوونکي ووایي د څه هم فکر نه کوي چې طالبان د سږ کال د دوی لپاره زیری ولري، خو لا هم نهیلي شوې نه ده.
یو کال د نجونو ضایع شو او همداسې زمونږ خویندې زمونږ کورنۍ دا ویر او ډار لري له ځان سره چې خدای نخواسته دغه راتلونکی تعلیمي کال به بیا هم د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي وي او نجونې به نشي کولی چې مکتبونو ته لاړ شي.
د ننګرهار اوسیدونکي عالیه چې ښوونځی 3 ټولګي کې پاتې هم ورته هیله لري او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي.
تقریبا اوس شل ورځې هم پاتې دي نوي کال ته، خو طالبانو چې دی د مکتب د خلاصون په حق له هیڅ کومه نوه امر چې دی نه دی صادر کړی، چې په دې سره موږ هم ډېر زیات خواشین یو. هیله او امید او تقاضا مو دا ده د اسلامي امارت څخه چې د نوي کال په راتګ سره سم باید زموږ ښوونځي چې دی بیرته زموږ پر مخ باندې پرانیستل شي، تر څو موږ خپل مکتبونو ته لاړ شو، خپل زده کړې ترسره کړو او خپلو هیلو ته ورسیږو.
دا زده کوونکي او کورنۍ د طالبانو حکومت له دې عمله پړ ګڼي چې له نږدې یو نیم کال را په دې خوا له ژمنو سره سره د نجونو د ښوونځیو لپاره د یوې طرحې په جوړېدو بریالي نه شول. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکي بلال احمدزی ازادي راډیو ته وویل
قسم طالبان خپل دریز نه روښانه کړی چې آیا دوی به ښوونځي خلاص کی کنه، نو زموږ ویره هم لامدې ده چې خدای دې نه کړي چې یو بل کال ضایع نشي او دوی سبقونه هم داسې پاتې نه شي. نو زما امید دا ده، زما هیله دا ده د اسلامي امارت څخه چې دوی په دغه کال کې موږ ته یو لوی زیری ولري او دا چې د نجونو پر مخ زموږ د لوڼو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
په همدې حال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي میرمن روزا اوتن بایووا سره کتلي دي. د ښاغلي کرزي په ټویټر پاڼه لیکل شوي چې په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستو او کار ته د ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت له وینځوانو سره هم خبرې وکړو، خو زبیح الله مجاهد راته وویل د پوهنې وزارت ویان باید په دې اړه ستاسې پوښتنې ځواب کړي او د پوهنې وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په 2021 میلادي کال کې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل سره سم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې. که څه هم تمه کېده چې ښایي د طالبانو دا پرېکړه لنډمهالې وي، ځکه هغه مهال د طالبانو د پوهنې وزارت د یوې داسې طرحې د جوړېدو خبره کړې وه چې له مخې د اسلامي شریعت سره سم نجونو ته د زده کړو خوندي چاپېریال رامنځته شي. خو د 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز د افغان نجونو د زده کړو هیلې نورې هم مړاوې کړې. خو اوس چې د نوي تعلیمي کال پیل ته لږې ورځې پاتې دي، خلک هیله لري او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې خویندو او لونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استاذ ته سپارل کیږي. د ایران د دې پریکړې علتونه کوم دي او د طالبانو او ایران ترمنځ کومو مشترکاتو په دې پریکړه کې رول لوبولی؟ د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې په دوهمه نیمایي کې پیلېږي پر همدې موضوعاتو بحث کوو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولینو او کونډو یتیمانو په نمایندګۍ دغه پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دغه زموږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکې را دی کال په لومړۍ ورځو کې، او که څو ځلې چې راکې دي چې موږ ډېر تکلیفېږو او زموږ نه کرایې مصرفېږي راځي، او دوهم اکثره مایبینو پښې او لاس سترګې نه لري، ډېر تکلیفېږي سیاسري کونډې مونږ تکلیفېږي. نو دغه ماشینه که موږ ته کال کې یو ځل یو وار راکې نو دا به د ډېره مهرباني.
السلام علیکم، د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ عقیدت حکیار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د بکوا سړک دې د فراه څخه نیولې څو تر دلارام ولسوالۍ پورې مکمل په بشپړ توګه خراب دی. زموږ ټول د بکوا ولست ستونزو سره مخ دی. په ټول افغانستان کې نوي کارونه شروع شي او زموږ د بکوا کارونه په ټپه ولاړ دي. د مسلمان ته دا غواړم چې د بکوا ته توجه وکړي.
السلام علیکم، نبی الله زابلای د زابل لارغنده بلوسوالی شیغان کلی نه خبرې کوم. همدلته شیغان کلی او په خوا کې سینور کلی شتون لري، لکه اختر چکنک جالو دریا همدا شان زین نور. دا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه او هم فکر ساتي، خو موږ ورنه بی برخي پاتې شوی یو. او بل کلینیک هغه څه چې زموږ ژوند جوړي، خو موږ ورنه بی برخي پاتې شوی یو. نو زموږ د مرکز کلات له چارواکو او همدا شان مسولو چارواکو نه همدا غوښتنه او پوښتنه ده چې لطفاً لخپل ولس سره دوګونه چلن مکوي د نورو کلو د نورو ولسوالیو پشان همدلته په شیګان کلی کې هم تاسو خپل مسولیت ادا کړئ، مشته مکتب او کلینیک جوړ کړئ. وسلام.